په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي واوري.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې اونیس پروګرام پیلېږي چې اسدالله لودین پکې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پاملرنې مؤسسې ویلي دي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخو کې خپل ځنډیدلي فعالیتونه بیا پیلوي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دوی ته په دې برخه کې لازم ډاډ ورکړی. پاملرنه وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ښځینه کارکوونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول له خلکو سره د مرستو چارې ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې یا سیف د چلډرن په ګډون یو شمېر خیریه ټولنې وروسته له هغه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزنډول چې طالبانو تیره میاشت د دوی ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دي چې دوی ته د ښځینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیت پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده پر وژنې خواشینی څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان د مرسیال ویان دی سټیفنی ترامبلی ویلی خاغلی ګوتریش د پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې باید له قاتلانو سره حساب کتاب وشي. نامعلومو وسلوالو میرمن نبیزاده او د هغې یو ساتونکی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په خپل کور کې دننه ووژل. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ فسخه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي دي چې افغان لوبډله ورته لوب لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ راډیو ته ویل د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې د ځینو هیوادونو د کرکټ بورډونو د مشرانو تر څنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره خبرې کړي. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو لخوا د افغان جنو او ښځو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په غبرګون کې په مارچ میاشت کې افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان شوی لوب لړۍ فسخه کوي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان د دې وړاندیز په اړه غور کوي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د یو میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. چارواکو ویلي چې د برید په وژل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې دې توغندي لږ تر لږه 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي چې څلور پکې ماشومان دي. د شنبې ورځې دا برید پر یوې نه پوړیزې ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د ده د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې ترورستان بولي ترکیې ته وسپاري. سویډن او ناروې تیر کال پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو 18 غړي تایید کړي. د ناټو دوه غړو ترکیه او هنګری تر اوسه دا غوښتنه نه ده تایید کړې. انقره په خاص ډول د هغو کسانو په برخه کې چې ترکیه ترورستان بولي د سویډن د څرګند دریځ غوښتنه کوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په کابل کې د پارلمان د یوې پخوانۍ غړې د وژلو لومړنۍ پیښه. د ولسی جرګې پخوانۍ غړې مرسل نبیزاده د یکشنبې په سهار د کابل احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې ووژل شوه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې نوموړی له یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی. تر پیښې وروسته د ولسي جرګې یو شمیر پخوانیو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځان او خپلو همکارانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ډول پیښې د چا لخوا کیږي او د خلکو په ځانګړې توګه نورو وکیلانو او سیاستوالو پر روحیې څه اغیز کوي؟ د دغه ډول پیښو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ د ازادي راډیو 25 دقیقې اونیز بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزای او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او شنونکی میر عبدالواحد سادات. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث د ښاغلي ستانکزي نه پیلوو. حسیب الله ستانک زای تاسو په لوګر کې دوه ځله که یو ځل د ولایتي شورا مشر پاتې شوی او له وکیلانو سره راشه درشه کوي، دا مهال هم له یو شمېر وکیلانو سره چې پخوا په افغانستان کې فعال وو په تماس کې یې، دغه وروستۍ پیښې وکیلان او سیاستوال څومره بوګنولي؟
سلام تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته، مخکې له هر څه نه د وروستۍ شهیدانو روح ته دعا کوم، هغه د امنیتي ارګانونو پخواني سرتېري یا د موږ ډېر پیاوړي ډیپلوماتان چې د کورنۍ خارجه وزارت مخکې همداسې د موږ د ملت استازي وو، هغه روح ته دعا کوم او تسلیات وایم کورنۍ ته. نودین صاحب تاسو وګورئ، د هغه ورځ نه چې هغه ډله چې د طالب په نامه د افغانستان د دوی په وینا واکمنی اخیستې یا نیولې ده، دوی عملا راننوتل کابل ته، افغانستان یې ونیوو، نو دوی همیشه دا چیغې وهي چې موږ د خلکو لپاره راغلي او موږ خلکو راوستي وو او په ټول افغانستان کې دوی امن اعلان کړی ده. تاسو ګورئ چې ډېرې پیښې په افغانستان کې اوسوې دي، دوی د هغه په نامو زموږ پخواني منصوبین وځورول شول، په شهادت ورسېدل، او دا آخرنۍ پیښه هم نه ده، اولنۍ هم نه ده، دا نړۍ به دوام لري، دین آن په نامو په شهادت رسېږي. تیره ورځ د وکیلا صاحب نبی زاده پیښه یا د قانون پر مخ یو څاپیړه ده، هغه څوک چې قانون گزار وي بیا هغه ښځه وي، د هغه په شهادت رسول، او دوی دا وایي چې دا نامعلومو وسلوالو په شهادت رسولې ده. ګورئ هره پیښه چې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې راځي د طالبانو د استخباراتو په نامو هغه په شهادت رسیږي، وزل کیږي، بیا دوی دا موضوع ردوي چې دا نامعلوم وسلوال ول، یو څوک چې د حاکمیت دعوا لري، یو څوک چې وایي چې ټول خلک خوندي دي په هغه هیواد کې، ولې متاسفانه تاسو ګورئ ورځ تر بلې د موږ کادرونه، د موږ هغه پیاوړي کسان چې په تیر نظام کې دنده درلوده، یا د نظام د چادر لاندې ژوند کوو، هغه قانون گزاران و هغه امنیتی سرتیر و هغه که دیمو پانتون و استازان و هر اورز عملا به شهادت رسیگی، او هیچ سوک مسئول نشتا چه وای چه موگا دی ملت پا مقابل که مسئولی و دا ایس
بله استانگزای سب استانگزای سب داغه دول پیخه لکه سنگ چه تاسو ویل ممکن لمرانه پیخه و روسته پیخه هم نوی، یوش میر وکیلانو چه لمک سر خبری کردی لداغه پیخه و روسته بگنیدلی او وای چه د ځان په اړه اندېښنې لري، خصوصا هغه وکیلان چې په افغانستان کې کابل او ولایتونو کې اوسي یا بیرته مثلا د تماس د کمیسیون له خوا نه ستانه شوي په افغانستان ته تللي دي، څه فکر کوي طالبانو بیرته یو شمېر پخواني چارواکي وربلل دي یا پخواني سیاستوال بیرته افغانستان ته بلل دي، دغه ډول پیښه کېږي فکر نه کوي چې هغه د تماس د کمیسیون هڅه به متاثر کړي، هغه کمیسیون چې هڅه کوي پخواني سیاستوال یا قانون جوړونکي بیرته افغانستان ته وغواړي؟
طبعا هر هغه څوک چې په داسې وخت کې چې د تماس د کمیسیون یا هر ادرس نه هغه سره تماس کیږي چې تاسو بیرته راسئ هیواد ته او تاسو مسئول یې، د ما په نظر دا ما شخصي نظر ده، دا یو لوی اشتباه ده، ځکه چې دوی ګورئ حکومتداري په یو سیستم کیږي، حکومتداري په هغه شکل باندې کیږي چې هلته قانون ولري، قانون حاکم وي، ته اساسي قانون ولري. طالبانو پر اتاک سره یو نیم کال کیږي را شاوخوا، چې یو نیم کال دوی راغلي دي، تر اوسه دوی هیڅ قانون نه لري، یو ملک چې قانون نه وي نو په هر کوڅه کې په هر ځای کې هلته به ویره وي، وحشت به وي، او د موږ هغه کادرونه چې بیرته ستنیږي هغه به مسوم نه وي. زه راځم تماس کمیسیون ما سره هم په اوایلو کې تماس کړی و چې تاسو بیرته راشئ، دا وطن د تاسې ده او اسلامي امارات د تاسې ده، ولې متاسفانه دوه ورځې مخکې د ما یو ډریور یا د ما کور زه به تاسو ته عکسونه او ټول شیان در واستوم چې هغه پسې ځي او هغه نیسي د بګرامۍ ولسوالۍ کې، هغه په ډېر بېرحمانه شکل هغه وهي ټکوي، پس لغن راضی دی موږ کور ته، او هغه دی موږ د کور ټول ناتونه شکوي چې ګوا کې دلته وسلی دی او په هر شکل له اشکالو خلک زورول کیږي او د پښتنې هیڅوک نشته. نو د ما کوم وکیل صاحبانه سره موږ تماس ده، ځکه چې موږ ولایتي شوراګانې امانګي شورا دفتر درلود او ټول ولایت سره په تماس کې یو. دا اوس ټول په دې ویره کې دي چې که نن دا په شهادت رسیږي سبا به موږ په شهادت رسیږو. کار نشته، بې قانوني حاکمه ده او بې قانوني چې حاکم وي په یو ملک کې طبعا هیڅوک مسئول نه دي او هیڅوک د پوښتنې نشته او هیڅوک جوابګو هم نشته.
کور مو ودان. ډیره مننه د لوګر د ولایتي شورا پخوانی مشر حسیب الله ستانکزی. د خپرونې بل میلمه ته ورځو. میر عبدالواحد سادات چې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د چارو شنون کې دی. سادات صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ؟ طالبان د دغه قتل عاملین غیر مسؤل وسلوال بولي یا ناقانونه وسلوال بولي؟ فکر کوئ د کابل په زړه کې یا په احمدشاه بابا مینه کې دغه ډول پیښې د چا لخوا نه امکان لري چې ترسره شي؟
سلامونه او احترام ولاندې کوم لودین صاحب تاسو ته، محترم ستانکزی صاحب ته، او ګرانو اوریدونکو ته، او خپل د تسلیت مراتب بلندې کوم او شهیدانو روان د خاطوي. متاسفانه اصلي مشکل د ننه په افغانستان کې دغه د مسؤول دولت فقدان ده. یعنی په اوس وخت کې متاسفانه په افغانستان کې یو دولت مسؤول چې ورته وایي موجودیت نه لري په افغانستان کې. او مشکل اصلی د افغانستان فقدان د حاکمیت قانون ده. یعنی حاکمیت قانون متاسفانه مستقر نه ده په افغانستان کې. داسې حالت راغلی ده په افغانستان کې چې دا باید د حراست حقوق ارګانونه چې دي د قانون په اساس باید فعالیت وکړي او د قانون په اساس باید د خلکو امنیت باید وساتل کی. په همدې خاطر متاسفانه دا حوادث چې پیدا کیږي، معلومدار چې تروریستانو فعال دي په افغانستان کې، یعنی ډېر کس ابعاد عوامل لري افغانستان کې. اول خود دولت مشکل ده چې په افغانستان کې مسؤول دولت نه ده، حاکمیت قانون نه ده، او بل مسئله ده خشونت مسئله ده. متاسفانه که په داد سلویخ کال که خود خشومت او دا انتقام گیری و دا مشکلات متاسفانه ورس پر ورس زیادی که په افغانستان که.
بله سادات صاحب،
پرونی حادثه متاسفانه
و ما دا پختانه کوله چه هم دا پرونی حادثه بانده لگزارت هم شو. طالبان د ناقانون وسلوالو کار بولی په کابل کې، فکر کوي په احمدشاه بابا مینه کې چې یو لګنګونو ډاکه ساحه ده، دغلته د ناقانون وسلوالو موجودیت څومره توجیه کېدلی سي؟
یعنی وسلواله خلک خو متاسفانه موجود دي په کابل هم کې موجود دي، په افغانستان په ټولو خارونو کې موجود ده، مګر اصلي مسؤلیت خو د طالبان د اداره په غاله ده. یعنی د دوی مسؤلیت ده چې باید خلکو امنیت باید تامین کړي. او پرونی حادثه خود نور ابعاد هم لري، ځکه چې وکیل صاحب خو ډېر یو مخور مشاور مشهور هغه څېره و په افغانستان کې چېره و او یو برجسته ښځه و. په همدې خاطر دا باید نه تنها د طالبانو په وسیله، یعنی باید د یو بیطرفه کمیسیون لخوانه، حتی ملل متحد باید په دا مسئله کې باید شامل شي چې یو بیطرفه ملی او بین‌المللي کمیته باید دا وسیله شي، ځکه چې دا د ښځو په مقابل کې دا بالکل یو تعرض ده. دا باید وسیله شي چې دا یو قتل ده، یو تروریستي مسئله ده، دا څنګه هغه شوې ده. په همدې خاطر دا ډېر د اهمیت ور خبره ده. یعنی نه تنها د کابل په کچه، د افغانستان په ټول سطح کې دا یو بد حادثه.
بله ښاغلی سادات، ولې فکر کوي دا پیښه مهمه و ځکه خبرګونونه ورته ډیر و د اروپا تر پارلمان پورې مثلا په لویدیز کې نورو بیلابیلو بنسټونو پر دې پیښې خبرګون و خو د فکر کوي د پیښې ارزښت په څه کې و آیا دا یو پخوانی وکیل و ارزښت دا و او کنه د وکالت ترڅنګ دا یو میرمنه و یا په ټوله کې مثلا لمړنۍ پخوانی قانون گزاره یا وکیل و چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته وجل کیږي
معلومدار چې وکیل صاحب یو سیاسي شخصیت و یعنی وکیل و پارلمان کې دام ډیر مهم مسله ده او بل اصلی مهم مسله چې هغه یو برجسته میرمن و په اوس وخت کې خو متاسفانه د میرمنو پر ضد د ښځو پر ضد یو کمپاین روان ده او په دا مسله کې متاسفانه طالبان هم ډیر قوي مسؤلیت لري ځکه چې خپله د طالبانو اداره د ښځو په مقابل کې یو کمپاین آغاز کړی ده د همغه اول ورځ نه تر اوسه پورې د ښځو په مقابل کې یو تلاش یو کمپاین روان ده د طالبانو لخوا نه په همدې خاطر دا یو ډیر بد حادثه و باید ډیر وڅېړل شي او اصلي مسؤلیت راځي د طالبانو په اداره کې یعنی طالبانو مسؤول ده طالبانو باید یوازې دا خبره کفایت نکوي چې وسله والا خلق دا کار کرده دو وسله والو غیر قانونی وسله والو اشتون دننه پخار که دا خو مانای داده چه پخار که یو انرشیزم ده یعنی قانونیت موجود نلری حاکمیت قانون نشته دا خطول مسائل ده طالبان و دیداری مسئولیت اقیقی سرگندوی با هم دی خاطر اصلی نوی که دی طالبانو پیدا را که
کور ودان سادات سیب سلامت و سیبر ترازو ستانگزی سیب تا ستانگزی سیب داغا پیخ دی طالبانو حکمت تا چه پیغامونه لری هغه حکمت چه تر اوز هم پر اسمیت نده پیجندل شوی که چه هم لنرهی سر دوی وای چه تعامل لری دی سمیل هوادون سر تعامل لری خدا علی که هم دیر په نازک حالت که دی وقت نا وقت دی نرهیوالو تر فشارون ولانده وی داغا پیخ چه پا کابل که وشو لمرنه وکیل د طالبانو له واکمنۍ وروسته وجل کیږي هغه هم په مرموز ډول د ناقانونه وسلوالو لخوا د طالبانو په ټکو څه فکر کوي د طالبانو د حکومت داخلي او نړیوال مشروعیت ته څومره یو صدمه رسوي
لودین صاحب ګوره سادات صاحب هم دته اشاره وکړه یو ډاله چې قانون گزار نوی سیستمونه لري نو هغه ته موږ حکومت هم نشو ویلای او نړۍ هم باید دته متوجه چې طالب لا غورز نه چراغ لای ده د میرمنو په نامه یا د میرمنو هغه نوم او ابزار لاس کې اخیسته ده په شکل د اشکال مکاتب و تړل پانتونونه و تړل هر هغه څه چې وو تر دو پورې چان هغه سنگارتونونه د ښځو چې وو وروی تاسو په ولایاتو کې په هغه هم بندیز وکړو په کار باندې بندیز وکړو دا یو گروپ یا یو نظام یو ډله چې غواړي چې په افغانستان کې حاکمیت وکړي نو د ټولنې ټول برخې هغه ټول خلک چې هلته اوسیږي هغه که نری که ښځه یي په هغه کې صحیح وي ونډه لري نو باید د هغه نه کار واخیستل شي راځم په وکیلا صاحب باندې وکیلا صاحب د افغانستان د ولسي جرګې غړی وه د ملت استازی وه او په څنګ د هغه کې قانون ګزاره وه د یو ښځې یا د یو قانون گذار وزل یا په شهادت رسول د افغانستان د قانون هغه ډیوه خاموشه کوي یا هغه مړه کوي نو دا یو ډیره زړه بغونکې پیښه ده او په دې کې باید نړیوال مداخله وکړي او دغه د یو بې طرفه کمیسون لخوا په جدي توګه باید وڅېړل شي او طالبان ته طبعا یا د طالب نظام ته یا حکومت ته یا ډلې ته دا یو واضح پیغام ده چې تېر وخت یو میرمنه یو قانون گزاره په خپل حاکمیت کې ساتای نه شي نو بس دا ملت به څنګه وساتې دغه ملت خو خدمات غواړي دا ملت خو کار غواړي دا ملت خو په ټول معنا په ټول دوی مسؤلیت لري د هغه په مقابل کې چې ته یو قانون گزار چې هغه هم د تا د استخباراتو په نامو راځي او هغه له کور نه په شپه کې د افغان میرمنه په شهادت رسوي نو دا واضح خبره ده چې ته یو وګړی نشې ساتای، یو قانون گزار نشې ساتای، نو دا ملت دا څلوېښت میلیونه ملت هم هېڅکله نشې ساتای. نو طالبان که چیرې په دغه شکل باندې روان وي او ورځ تر بلې زموږ تعلیمي مراکز همداسې په ټولو بنسټو کې تاسو ګورئ چې ټول خلک د وتو په حالت کې دي، هیڅوک هلته نه پاتې کیږي. وخت چې زموږ علمي سیاسی قانون گزار کادرونه په ویره کې دي چې هغه په وطن کې پاتې دي او نور راوتي دي باندې، نو هغه نظام ورځ تر بلې تازیف کیږي او هغه هیواد له بدبختۍ سره مخ کیږي. او دا به د ده له هغه تاثیرات به تر څلوېښت کاله به نه جبرانکیدونکې خبره وي.
او ستانګزا صاحب، طالبان یو ادعا کوي هغه دا چې دوی امنیت ټینګ کړی دی، د دوی لرا تک سره وژنې کمې شوې دي، دغه ادعا ممکن په نسبی ډول صدق هم وکړي، خو وروسته یو پیښو په کابل کې یو څه اندېښنې پیدا کړي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په دې تېر یوه میاشت کې د هوایي ډګر مخې ته خونړۍ چاودنه وشوله، په جماعتونو باندې پر شیعه مذهبو باندې حمله وشوه، دغه ترور وشو د لومړي ځل لپاره د یوې قانون گزارې یا قانون جوړونکې. دغه ډول پیښو په مجموع کې د عام ولس پر روحي څه اغیز کړی دی، یا حداقل د هغو لوستو کادرونو په روحي څه اغیز کړی دی؟ او آیا فکر کوي طالبان لا هم په دې ادعا باندې په دې ادعا کې مثلا صادق دي چې وایي دوی امنیت ټینګ کړی، او کنه فکر کوي دغه ادعا هم ورور تر سوال لاندې راځي؟
نودین صاحب، طالبان هغه ورځ نه چې راغلی دي د بیان د ازادۍ په ستونې باندې پښه ایښې ده. هغه رسنۍ چې د خلکو ستونزې ته انعکاس ورکوو، تاسې ګورئ چې عملاً هلته فعالیت نه شي کوی. هر هغه څوک چې غږ پورته کوي هغه عاجل دود یوړي بند کې اچي، یا په شکل د اشکال هغونه تعهد اخلي، تهدیدوي یې. دا یو واقعیت ده. ګورئ په افغانستان کې خاصتا کابل کې په هر حوزه کې په هر سیمه کې پیښې روانې دي، اختطاف کیږي، غلاوې اوج ته رسیدلې دي. دا یو واقعیت ده. موږ خلکو سره په تماس کې یو، تاسې هم خلک تاسې سره هم تماس کوي. یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې مار په دوه ګوټو پټیږي، هیڅ کلام دا نه پټیږي. که چیرې دودی پر رسنۍ او په ستونې باندې پښه ایښې ده او نه غواړي چې هغه پیښې چې هره ورځ کیږي هلته عملاً هغه د رسنۍ انعکاس ورکوي، ولې خلک خو تر اوسه ژوندي دي او هغه ته انعکاس ورکوي. دغه پیښې ځکه ډېرې سوي دي په دغه خپل کابل کې، په هر حوزه کې د خلکو نه موټر وړل کیږي، د خلکو کورو ته غله واوړي دي، استخباراتو په نامو د موږ د طالب استخبارات دي. بیا متاسفانه هر حوزه چې خلک ورځي بیا دا مسؤلیت نه اخلي، نو د تا په جامه کې راځي او د تا له نوم نه استفاده کوي، تا سره اجازه نامه یا د سلا هغه کارت تا ورته ویشلی ده، نو بیا مسؤلیت ته نه اخلي. که چیرې داسې نه ده، نو د تا استخبارات خو ته خو وایي چې خلکو ته امن ده په افغانستان کې او ته خلک ساتې، نو دا خلک ونیسه. دا خو یوه پیښه نه ده،
او مننه ستانګزای صاحب. کور مو ودان، بحث هم وروستیو شیبو ته رسیږي. راځي چې لږ په حلارو باندې تم شو. ښاغلی سادات، څه فکر کوئ حلارې څه کېدلی سي؟ د طالبانو حکومت ته مو لنډې سپارښتنې څه دي تر څو وکولی شي په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي، او هغه سیاسون او پخواني قانون جوړونکي یا نور کدرونه علمي او سیاسي چې په افغانستان کې اوسي، هغوی کم تر کمه د خوندیتوب ډاډ ترلاسه کړي؟
محترم لودین صاحب، د افغانستان اصلی مشکل، بنیادی مشکل دا دی چې په افغانستان کې بعد د طالبانو د سیطرې نه یو لوی حقوقي بحران رامنځته شوی ده په افغانستان کې. مونږ او تاسو ګورو چې په دا یو نیم کال کې په افغانستان کې قانون اساسي موجود نه ده په افغانستان کې، یعنی قوانین استمرار نلری متاسفانه. دا ټول قوانین د تعلیق په حال کې ده، تر هغه وخت پورې چې دا لوی حقوقي بحران حل نشي، یعنی په افغانستان کې یو قانون اساسي رامنځته نشي، دا مشکلات به ورځ په ورځ زیاتیږي متاسفانه. او بل اصلي مسله دا ده چې طالبانو اداره باید ځان پوکي چې په اوس وخت کې د حقوقي لحاظ نه په افغانستان کې مسئول دولت موجود نه ده، دا یو اداره ده د طالبانو حاکمیت ده او د حقوقي لحاظ نه دته حکومت دفکتو وای. یو دفکتو حکومت موجود ده اما دولت مسئول موجود نه ده په افغانستان کې. په همدې خاطر اساسی لاره داده چې ژر تر ژره په افغانستان که باید قانون اساسی را منسته شی چه دا بوران حقوقی ختم شی.
بله.
او اساسی قانون پر بنیاد ده مشروعیت ده بحران ده ال ده پاره یو لار باید پیدا شی. متاسفانه دست یو سوی تفاهم راغلی ده را منسته شویده چه دوی فکر کوی چه مشروعیت بهرنی قوتونو پلاس کده، یعنی بهرنی دولتونه لوی قوتونه به جهان که طالبانو پر رسمیت و پیجنی داده مشروعیت مانا ورکوی. ده مشروعیت مسئله ده افغانستان پلاس کده، ده افغانستان ده رای و او ده افغانستان ده خلق و ده نظر پر اساس مشروعیت را منستکیگی. او ده مسئله ترغه وقت پوری چه قانون اساسی رامنستنی
چی داگاد و دی متاسفانه ورس پورس زیادی گی کور ودان سادات صاحب دیر مننه پا دی هیله چه داغا کورانه مشروعیت چه تاسو وایی تر لاسه شی تر چو ده افغانستان شاو خواسلویخ میلونه وگلی ده آرامه احساس وکی ده خوندی توب احساس وکی کور مودان که غلستان اگزای استاسو ده پای سپارختنی هم او رو سکول پا کار دی چه پراتون که ده داغا دول پیخو مخنیوای وش.
لودین صاحب، د افغانستان خلق باید خپل د موخه نظر تصمیم ونیسي. په داسې وخت کې چې یو ډله یا هغه نظام چې مشروعیت درلوده هغه لاړ یا سقوط یې وکړ، او نن داسې ډله راغلې ده چې هغه صرف خپل خبره منی دي، چا نه منی. نو دلته ملت ته پکار ده چې قرباني ورکړي او راووزي، که هر څوک یې د هغه مقابل کې ودرېږي او یو داسې میکانیزم منځته راولي چې ټول قومونه اقوام چې هلته ژوند کوي په یو غږ سره، او د افغانستان د خلکو لپاره چې هغه واقعي کسان دي د هغه لپاره انتخاباتو ته ولاړ شي، او دوی په ده باندې واداره کړي چې انتخاباتو ته ولاړ شي. او که چیرې دا کار ونه شي لکه څنګه چې سادات صاحب هم وویلې، نو مشروعیت چې موږ لاسته را نه وړو هیڅوک په افغانستان کې کامیابیدای نه شي، او راز تر بلې به دا وضعیت خرابیږي. او موږ احتمال لیده لرو چې دننه کورنۍ جنګو ته ولاړ شو، حتی دا موضوع تجدید لاره هواروي افغانستان کې.
کور مودان ډیره ډیره مننه. د ازادۍ راډیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي. لخپلو میلمنو د لوګر د ولایتي شورا له پخواني مشر حسیب الله ستانکزي، او په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي شنونکي میر عبدالواحد سادات صاحب څخه ډیره مننه. او اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پیسو